د ماسپخین یو بجه شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلا یو ساته خبرونه کې زه هارون باچا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستانی پوز د پاړاوري چوای په شمالي وزیرستان کې یو شمیر نور وسلوال وجلی دي. دغه راز هم له شمالي وزیرستان د بکور کل شو خلکو سره د ستونزو پاړه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې او د همدې کډوالو د شمیر او سره د شویو مالی مرستو پاړه د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې د مشر د خبري غونډې پاړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال مرکه ونیس پروګرام هم درته اورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې انیسا اجمل یې باندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال نور اتیشت وسلوال وژل دي. یوناما د افغانستان د انتخاباتو د رایو د پلټنو بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کړی او د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فلسطینیانو او اسرائیلیانو په وژنو کې د سیاتوالي په اړه اندېښنې څرګندې کړي. او واسطه خبرونو تفصیل. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د اتیشتو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پاکستان پوست د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر تر مخه پوست په شوال سیمه کې بمباري کړې چې پکې بهر ملکی وسلوال هم وژلې دي او د غي شپږ مرکزونه هم د لمینځه وړې دي. بلخوا د شوال اوسیدونکو پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پوست لخوا په بمباري کې لس عام وګړي چې پکې خسي هم شامل وي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تیر ماخام په بنو کې د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلې مشرانو لویه جرګه کړې چې پکې د حکومت نه د کډوالو سره د مرستو د امنیتي سرتیرو لخوا لول سره د سم چلن او د پوځي عملیاتو د ختمولو غوښتنه کړې. د جرګې او د وزیرستان د قبایلو مشر ملک نصر الله خان په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان ته واپس لوړ شي ودا ته میز والی یار لټوي. اصلي مقصد یې دا دی میز دا ریشن چې دی دا خو میز حکومت خالی مصروف کړي میز نه وزیرستان بیر کړی دی چاټ پټ پدا لګیای چې دوڼا مې نه میندا ریشن پاس مې نه سو جوړ چې میز خپل وطن ته په خیر سره ورسی میز دا تیر ریشن دی دا میز دوڼې دی دا د میز پیسې دی نه د پیسې میز نه په چار دی نه ریشن په چار دی او خپل ملک ته میز ورسی.
د جرګې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې په شمالي وزیرستان کې پاتې خلکو سره د حکومت پاتګ او د خوراک څښاک په برخه کې هم مرستې وکړي. د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي دي چې د حکومتي ادارو د تصدیق وروسته د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې تر اوسه 5,50,000 خلک بې کوره شوي دي چې پکې زیاتره ماشومان دي. د اف ډی ایم ای مشر عابد مجید تر ماښام مشال لیډیو ته ویلي دوی د 15 جولای نه وړاندې د بې کوره شوو چې کوم نوم لیکنه کړې وه د هغې تر مخه 92,000 کورنۍ رجسټرډ شوي چې د نادرا د تصدیق وروسته اوس دا خوشه یو کم 500 کورنۍ دي. عابد مجید زیاتوي چې دغه بې کوره شو خلکو لپاره د پاکستان حکومت 50,000,000 روپۍ هم ورکړي دي. خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې له دوی سره د حکومت لخوا سمې مرستې نه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په دوره تللی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې نواز شریف به د خپل شخصي دورې پر مهال د سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په صورتحال او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې کوي. یوناما د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د دویم پړاو رایو د پلټنو د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما ویاندی نیلاب مبارز پرین مشال لیډیو ته وویل نه یوازې ملګري ملتونه بلکې د افغانستان ټول خلک سترګې پلار دي چې د رایو د پلټنو بهیر زر تر زره ختم او نتیجې ښکاره کړل شي.
ټول افغانستان په دې تمه کې دي چې دغه نتیجه د انتخابات وړاندې شي او د دې تفتیش هم لرې شي، ځکه په تشویش کې و. خوشبختانه چې کله چې بندش له منځه ولاړه د دې تفتیش لږ راټیټه شوله.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی ویلی دی چې د ټولو رایو د پلټونو د بهیر د چټکولو لپاره په پام کې ده چې د اختر تر را رسیدو پورې نورې ډلې هم په کار وګمارل شي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. بیگانه وخته د عراق د بغداد په شیامشت سیمه کې نه تنه وجل شوې دي. پولیس وایي چې د شیاګانو په یوه مذهبي ځای حسینیا کې مارټر ګولې وشتل شوې دي. تر اوسه دا نه ده معلومات چې د دې بریدونو تر شا څوک لاس لري. د پولیس او روغتیا چارواکي وایي چې د بغداد په یوه مغربي سیمه ابو غریب کې د سړک د غاړې په دوه بمی چاودنو کې هم 15 شیاګان وجل شوې دي. په عراق کې د بریدونو د غیرست شوې چې د خالی پرس په بغداد کې د چاودنو په یو لړۍ کې وشتنه وجل شول. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غزا پټې د مرجوبلو د شمیرو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې او د دښمنۍ او د ختمېدو غوښتنه کړې. د امنیتي شورا د غزا پټې د تاوتریخوالي په اړه بیړنۍ غونډه بیګانه وخته دغې وروسته وشوه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غزا کې د اسرایلي پوست په بمبارۍ کې د لسګونو فلسطینیانو وژنه غندلې او دا یو بېرحمه عمل بللی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډیر سر د قاهرې په سفر لاړ شي چې د غزه په پټې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره یو حل لاره وګوري. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د جان کیری د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې وایي چې ایران د نړۍ له شپږو طاقتور هیوادونو سره د تیر کال د تړون پر بنسټ خپل د غنی شوو یورانیمو د ګیس تر ټولو حساسه تلمه د لمیان سوړې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA چې له ملګرو ملتونو سره په اټومي مسایلو کې ګډ کار کوي په خپل یو ریپورت کې وایي ایران د دې تړون شرطونه پوره کړي دي. اورسته خبر ده چې د روس پلوه بلتون غوښتونکو مشر ویلي دي چې اوکراین امنیتي ځواکونو په دونیسک ښار کې په یاغیانو برید کړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د هالند د سیډونکو یوه ډله نن د اوکراین د ختیس اغې سیمې ته ورسیږي چې د ملیشیا د هوایي شرکت یوه الوتکه پکې د حادثې ښکار شوې ده. د هالند وزیر اعظم مارک روټ چې د هیواد یو سل دوه نوي وګړي یې په دې الوتکه کې وویلي دي چې د هالند ډله به د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په پیژندنه کې مرسته وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې یعنی سي اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصيلي رپورټونه اوري. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر نورو وسلوالو د وجلو خبر ورکوي. د سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د پوسټ په بمبارو کې ولسی وګړي هم وژل شوي دي. پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د اوتمانځای وزیرو مشرانو یو جرګه وکړه او حکومت یې غوښتل چې په شمالي وزیرستان کې پیل کړي عملیات زر تر زره سر ته ورسوي.
امیر نے وزیرستان بھی ارکڑائی دے چاٹ پڑ پتہ لگ گئی چ دونا میں نمیندا ریشن پاس میں نہ سو جوڑ نہ د پیسے میر نہ پچار دی نہ ریشن پچار دے وچ خپل ملک تمیر وراس
دا کبالی سیمه لپاره له قدرتۍ افتونو سره د مبارزه ادارې مشر وایي د شمالي وزیرستان کډوالو ته د پام وړ اندازا مالی مرستې رسولې دي.
15,000 خاندانونو خپل پیسې روم وسته تمه چې په دې کمپنۍ په ترو وسته دي دغه دي 40 کروڑ روپے 75 کروڑ روپے د وخت ورته ورکړ شي دي.
او د مشال مرکه اونې ځخ پرونه کې د پیژندل شوی پښتون لیکوال نور البشر نوید خبرې وایي
چې په کوم وخت کې د تعلیم ضرورت یو ځوان ته یو لکتا نو هغه عمر ما د مزدورې په تکل کې تیر کړ او د تشنګي او سپورې د ما په ځل کې دا
د خبرونه تر پایه مو ملتیا. دا هم اوریدونکو اولنې رپورت د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان د تیرې ورځې په بمبارۍ کې 28 وسلوال وجلی او د دوی شپږ مرکزونه لمنځه وړي دي. خدای خلک بیا وایي چې په دغه بمبار کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. عمر دراز وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
اسکری زرایو په وینا 13 ورځ د پاکستان جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ټکانو بمبار کې 28 وسلوال وژلې دي. اسکری زرایو وایي جنگي الوتکو په افغان پولیس سره نږدې شوال سیمه کې د وسلوالو شپږ مرکزونه تباه کړي. د دوی په وینا وژل شو کې ملکی او بهر ملکی وسلوال شامل دي. اسکری زرایو وایي فوز میرانشاه او میرعلی سیمو کنټرول اخیستونه پس اوس تحصیل بویا او دیگان هم د خپلواک لاندې راوسته او میرعلی کې کور په کور د تلاشۍ عملیات هم پیل کړي. دوی وایي د وسلوالو زیات شمیر ګولې بارود یې هم تباه کړي. د وسلوالو لاړخه د فوز د غداوو په اړه څه نه دی ویل شوی او آزاد سرچینو لخوا هم د دې تر اوسه هم سسپیناوی مخې ته نه راځي. بل طرف ته شمالي وزیرستان شوال او د تاخیل کې میشته خلک وایي د فوز په بمبار کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخت دی. د شوال سیمې خلکو 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو د فوز په بمبار کې لس او لسی وګړي چې پکې سلور زنانه او شپږ سړي هم شامل دي وژل شوي. سو ورځې وړاندې د تاخیل زوی سیمه کې هم د جنگي الوتکو په بمبار کې د ځایي خلکو په وینا اته دېرش او لسی وګړي زنانه ماشومان او سړي وژلي شوي ول. چې د سیمې یو مشر ملک میرزل مشال ریډیو ته د اته دېرش وړو وژل شو او لسی وګړو نامونه ښودلي ول. خو د فوز مطبوعاتي څانګې بیا ویلي وو په دغه بمبار کې پنځه دېرش وسلوال وژلي ول. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو پیلېدو وروسته سیمه ته د خبریالانو په تګ بندیز له وجې د معلوماتو یوازنۍ سرچینه فوز دی او د آزادې سرچینو لخوا یې سپیناوی مخې ته نه راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د وتمنځي وزیر قوم مشرانو د وتمنځي وزیر مشرانو تیر ماښام د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې لوی جرګې په ترڅ کې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د دوی له سیمې بې کوره کړل شو خلکو ستونزې دي ورحل او دغلته پیل شوي پوځي عملیات د زر تر زره پای ته ورسوي. یو وار بیا د عمر دراز وزیر رپورټ پرې ورو.
د جرګې مشرانو شمالي وزیرستان متاثرینو سره د پولیس او اف سي رویه بنو کې د کډوالو ستونزو، شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو زر سرته رسیدو او سیمه کې روان مستقبل په اړه تفصیلي ویناوې وکړې. د جرګې یو مشر پیر کلشا مشال ریډیو ته وویل
ټولې قومې مشرون وي او د سمره سیاسي پارټۍ دي هغې مشرون هغې تقریبا میجوا ډېره لویه جرګه جوړه کړه د وزیرستان اتمنځای کوم امیر اول مطالبه دا دو چې په وزیرستان چې د زر نظر اپریشن سر ته ورسېږي او دا خلته خپلې کړې ته په عزت سره واپس شي. بل چې کوم دلته په متاثرین روغلی دي میج د حکومت نه دا مطالبه وکړله چې دلته د پولیس او د آرمي یا ایف سي میج په ګلې نه ولي. دا جرګاوی د اعلی حکام سره د حکمرانونو سره په دې باندې خبرې کوي.
د جرګې مشر چیف آف وزیرستان ملک نصر الله وایي وزیرستان ته د واپسې لاره لټوي.
خپل وزیرستان ته واپس لوړ شي ودته امیدوالي یار لټوي. اصلي مقصد یې دا دی
مشرونو بوسي د پارټۍ کسنور سره وي شل وي دېرش وي څلوېښت وي میز دا ریشن چې دي دا خو میز حکومت خالي مصروف کړي میز نه وزیرستان ویر کړی دی چاټ پټ پدا لګیایي چې دوڼا مې نه میندا ریشن پاس مې نه سو جوړ چې میز خپل وطن ته په خیر سره ورسي. میز دا تی ریشن دي دا میز دوڼې دي دا د میز پیسې دي نه د پیسې میز نه پچار دي نه ریشن پچار دی خپل ملک ته میز ورسي.
ګل رمضان دولت نه جرګه غوښتنه کوي چې کم خلک په خپلو سیمو کې ایسار دي ورته دې د تګ راتګ او خوراک څښاک بندوبست وکړي. کنی د سیمې څخه دې ورته د هجرت موقع ورکړي.
چې کوم مشکوم ولا پته شوی دی یداکتی یا دوسلی دی رازماک تی ګړیوم دی د تخیل تحصیل دی د خلک په انتهایی مشکلات شې دي. د حکومت نه مېږ د مطالبه دو چې یا دغه خلک تلیار ورکړي چې د روزي هجرات تر وکو یا د دې چې کومه د معاشي قتل ما کوي یا د دې پر لیارې کولاو کوي چې په زدانه تور بندې د خپل مریضون او خپل ضرورت چې کومه د دې پراکو.
د جرګې مشرانو دا هم وې دولت په بیا بیا وایي چې شمالي وزیرستان زیاتره برخه یې د وسلوالو څخه پاکې کړې او میران شاه میرالینه یې اوس وړاندې پیشقدمي کړې. نو باید فوزر تر زره عملیات سرته ورسوي او دوی دې خپلو سیمو ته واپس ولیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې مشر ویلي چې له شمالي وزیرستانه د دې هیواد د پوځ د عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شو کورنیو شمیر پنځه لکه او پنځه څلوېښت زره ته رسېدلی. د عابد مجید د وینا تر مخه له دې کډوالو سره د مرستو لپاره د پاکستان حکومت دې ادارې ته پنځه اویا کروڑه او نوي لکه روپۍ ورکړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د شمالي وزیرستان شاوخوا پنځه زره کورنۍ د کورم ایجنسۍ له لارې له افغانستانه بیرته هیواد ته ستنې شوي چې د هغوی د راجستریشن عمل لا هم دوام لري. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وو.
دا اتوار په مازیګر د یو خبري غونډې وروسته د اف ټی ایم مشر عابد مجید مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو نوملیکنه دوی د 15 جولای نه بند کړې ده او دوی سره په اول کې څه د پاسه 2000 کورنۍ رجسټر شوې وې، کوم چې د نادر د تصدیق نه وروسته اوس یو کم 50,000 او 50 کورنۍ پاتې دي.
دغه سړی چې کم دي 1,40,000 خوښه دي، زنانه چې کم دي 1,56,000 خوش آدی، بچی 2,28,000 خوش آدی، اور ٹوٹل انڈیویجول 5,45,000 خوش آدی.
دغا بے کورشوی خلکو تا دا نغدو پیسو امداد او دا مرستو پا حق لا دا ایف ڈی میں مشر اوائل
دے 49,000 کے 30,046 کسانو تا دے موبائل کمپنی پترو ایس ایم ایس ایم لاڑ چرا شیخ پل پیسے واخلے، باقی 12,000 تا بنن اور رسی خومنگا کا چکل پورے کنفرم شئی نہیں ڈاٹا نہ ورکو، 15,000 کسانو دے کے خاندانوں نو خپل پیسے راؤن وستے، تمہیں چپ دے کمپنی پترو وستی دی دغا دی 40 کروڑ روپے، کم چې مونږ کیش کې پہلا نه ورکړې دادی 35-75 کروڑ روپے دی وخت کې ورکړې ورکړې شي دي.
عابد مجید زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه اقلیتی یا غیر مسلم یو سل او 44 کورنو خپل کورنه پریخي دي، او لکه د مسلمان کډوالو په شان به حکومت د اقلیتی کورنو سره هم پوره پوره مرسته کوي.
اقلیتونه 114 خاندانو مونږ سره ریکارډ نادرانه راغلي دي، کم کې 51 دا غسی و چې دا غي پتا دا نارت نوا، خو مونږ ګورنر صاحب نه تاسو کا ایول چې نه 114 په 114 دي مسلمان خاندان ته ملے گی.
دا افغانستان نه د کرم ایجنسی په لار به کور شوی خلکو په حق لا د ایف ڈی می مشر اوایل
15 جولای نه پس نو رجسٹریشن مونږ نکو، سوای د کرم ایجنسی نه کم چې افغانستان کې زمونږ رورونه رولیان غلط شویو هغه واپس را روان دي، مونږ په کلا لا سونو هغه استقبال کو چې راځي. دا اغیش میرا چې کم ده 5,026 تا او هغه کنټینیوډ ده.
عابد مجید څوک چې د ایف ڈی می په خوانی ډایریکټر جنرال ارشد خان نه پس دغه چوکي په رزي توګه سنبالوي، خلکو ته اپیل وکړو چې د خپل حق نه علاوه امدادي سامان او نغدي پیسې نه اخلي، ځکه چې د پوینا ځینې خلک سوسواره دغه امدادي مرستې ترلاسه کوي او ځینې خلک د دغه امداد نه محرومه پاتې شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې حکومتي چارواکي له شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو خلکو لپاره د هر رقم مرستو برابرولو ادا کوي، دغه کډوال وایي چې د مرستو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. هلته د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیر خالی په ورځ د خوراکي موادو د ترلاسه کولو په وخت د کډوالو د اف سي سرتیرو ترمنځ په شوې نښته کې یو تن کډوال ووژل شو. د کډوالو د مشکلاتو او حکومتي مرستو په اړه له دوی سره د حکومتي مرستو په اړه زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ اورو.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې میشت دي. وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ادعا کوي چې د کډوالو سره د مرستو په لړ کې چټک ګامونه پورته کړي دي، خو کډوال وایي لا هم ډېر مشکلات لري. د شمالي وزیرستان نه به کوره شوی ګل زمان نوم یو کډوال وایي دوی لپاره حکومتي مرستې ترلاسه کول تر ټولو ګران کار دی. هلته د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د مرستو په لړ کې د بنو کمشنر سید محسن شاه وای که څه هم د کډوالو د مرستې لپاره ډیر مواد موجود دي، خو په لکونو خلکو ته د هر سره سوال به وخت اخلي.
دا تقریبا 8,000-8,500 خلک راغلي دي ټوټل آی ډی بی، او تقریبا مونږه 50,000 فیملیز رجسٹر کړي دي. رجسٹریشن پروسس تقریبا کمپلیټ شو اوسو، او دینو زموږ تقریبا 9 فوډ پوینټس مقرر کړي دي.
نوموړی زیاتوي د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره کډوالو ته سیم کارډونه ورکړل شوي دي. هلته د خالی په ورځ بنو کې د خوراکي موادو د ویشلو په وخت د کډوالو او اف سي ځواک ترمنځ نښته شوې چې پکې یو کډوال وجل شوی او د اف سي یو اهلکار جوړ شوی دی. د دغه وجل شوی کډوال تر خانزاده مشال ریډیو ته وایي
تر سره چې تکلیف اوسه حد نشته کنه ځکه چې می سپار آوه او دا تکلیف آجو خپل هم غا حد نشته جی څنګه راکې څه دیتا وک کنه څه نه پورې واښه ته تا هغه تکیم سو د سینا کنه عاد نه یو شي پرسنې یا د ایغاما چې حد نشته دی کنه فرض کده خپل وطن لکه دی وطن آوه دا څنګه معنا واقعا جوړه شي کنه چې دا سمرا سمې پرسنې د سمرا وي سال با چې شډ دی جی بچي دی با سکیما د یو کیرولا دی جی
د دې پیښې په اړه سید محسن شاه ویل
اوی خدای چې سیس په دا د شیبوسي کوارډ باندې د اثر په توګه خلک په لاندې دوبري کې نه ډیسپلین کیږي نه اوی سره تو ته مې شوې د سی والا سره بیا د نه ټوپک راځو دا بیا یو ور سره خو دا شی دی بیا په مونږ بیا په خپل ځخ لا شي په کې دلې دا واخه ته فستا کو وخت سره په باندې مونږ زیات خبرې کوي کوړي شو کړې ته چې له بخوره د خپل رقم سره مو ته رقم شي د تاسو سره ورته او ته په کې ټول راو ته دا څنګه شي کوو دا
بلخوا کارپوهان وای د کډوالو د مشکلاتو ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو خلاف روان عملیات زر تر زره سرته ورسول شي او دوی واپس خپل سیمو کې بحال کړي شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردن کو مشال ریڈیو تاسوگی ڈیلی ٹائمز رسپانہ لکھی دا خبر سرگند شوی چې پاکستان حکومت له شمالی وزیرستان د بیکور کل شو خلکو سره د مرستو لپاره کوم خاص پروگرام نه درلود. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې دغه کډوال د زلونو او ذهنونو ګټلو لپاره کار وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه د ګل ایاس ناورو.
ڈیلی ٹائمز ورځپاڼې د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو کې د جدي چیلنجونو تر عنوان لاندې یو مقاله کې لیکلي چې د دې فوزي کاروای لومړنی مقصد له هواده ترهګري ختمول او په سیمه کې امن راوستل دي. د ورپکو د لمنځه وړلو لپاره دا خبره باوري کول پکار وي چې عملیاتو کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. هر یو هغه فوزي اپریشن ناکامۍ سره مخامخ کیږي کچرې د اوږدې مودې لپاره د خلکو زړونه او ذهنونه خپل نکړل شي او دغه خلکو ته ترجیح و نکړل شي. ورځپاڼې د بنو په سیدګي کې د یو کډوال په حواله لیکلي چې دوی پاکستان ته خپل وفاداری ثابت کړه. دوی خپل کورونو پر خودو کې مزاحمت و نکړل او دوی ته د فوزي اپریشن په اړه د وړاندې نه خبر هم نو. دوی د خپلې نه یو خبره هم نه دراوېستلې چې ماشومان او خزو او څاروي 15 کیلومتر پیاده سفر وکړو. دغه کډوال زیاتوي چې دوی هیله مندې غوړه فیصله کړي او نور هر څه د الله په لاس کې دي. ډېر ټایمز لیکي چې په پاکستان کې هم په خپل وګړو فوزي کاروای وشوي. د سوات اپریشن په اړه دا ویل کیږي چې دا یو کامیاب فوزي عملیات ول. خو د شمالي بودرستان د سوات نه جلا دي. دا بندوبستي علاقه نه ده. په دې ځای کې ورپکې ډېر په اسانۍ سره په شوال او یا د پولي هغه غړت پټېدای شي. ورسمان لیکي چې د فوزي عملیاتو په اړه کره معلومات مخته نه راځي او یوازینی سرچینه د پاکستان فوج دی. نو په دې حالاتو کې د فوزي اپریشن د کامیابۍ تعین نشي کېدی. خو دا خبره یاد ساتل پکار ده چې په هوایي بمباري او درنې توپخانی په سیمه کې کورونه په مکمله توګه تباه کړي دي. همدغه شان له شمالي بودرستان په لکونو خلکو کړي وکړي او دا خبره هم څرګند شوه چې حکومت سره له سیمې نه د خلکو رابستو لپاره هیڅ پلان نه و. ورسپانه زیاتوي چې حکومت ته دا هم نه و معلومه چې د کډوالو په جامو کې څومره ورپکې خیبر پښتونخوا کې داخل شوي دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوج د ستاینې وړ دی ځکه چې له افغان پولیسو سره یې د اورپکو د تګ راتګ مخه نیولې. خصوصونه وړاندې د دوی په وینا دغه ځای کنټرول کول ناممکن وو. ورسپانه لیکي حکومت لپاره کار ده چې خپل ټولو ته بجو د بې کورشو کسانو د زړونو او ذهنونو په ګټلو کې ولګوي ځکه چې دغه کډوال تر شپږو میاشتو پورې خپل کورونو ته نشي تللی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم له شمالي وزیرستانه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته له کډه شو کورنۍ سره مالی مرستې وکړې. د دې ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې له دغو کډوالو به هیڅ رقم مرستې و نه سپموي. له پېښور پرې د شبیر رحمت جان رپورټ اورو.
د پېښور یو مقامي هوټل کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر او پخوانی د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د پارټي د نور غړو او د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن غړو سره پګړه په پېښور کې مشته د شمالي وزیرستان بې کور شوی کورنو کې امدادي چکونه او ویشل او ویل چې دیبا د شمالي وزیرستان دغه بې کور شوی سره خپل هر قسمه مرستې جاري ساتي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په خپل باندې امیر حیدر خان هوتی ویل د پوسټ تر مخه دغه عملیات په ډېر کامیابۍ سره روان دي او دوی دعا کوي چې دغه خبرونه رښتیا شي.
په ظاهر خو اس پی آر او د فوج وینا دا چې
کامیابی سره جاری دی الله دې کی چې دا کامیابی سره جاری او چې دا کم بنیادی مقصد دی چې هغه د امن قیام دی د حکومت عملداری ال تقایم ول دی او بل دا متاثر خلق چې دا د کلونو راسره دهشتګرد په وجه باندې متاثر شي وی چې دې په جون کې یو مناسب او بهتره تبدیلی راشي
نو ول زیات کړه چې په شمالي وزیرستان کې به دغه عملیات څومره کامیابی دا به هغه وخت پته لګي چې کله دغه عملیات په کامیابی سره تورسی
دا به اوس را روان وخت سره کتل کیږي چې دا کاروایی څومره حد پورې کامیابیږي او اصلي چې کوم د دې آزمائش او امتحان دی هغه به علي چې په خیر خیریت دا بے کور خلق او با عزت طریقې باندې واپس کول کورونو ته لاړ شي دی الته کې آباد شي له خیره واپس او الته کې بیا مسلسل امن بحال شي ځکه چې الته کې د حکومت عملداری یقیني کول چې کوم دی دا به ټولو نلوي چیلنج وي
دغه بے کور شو سره د مرستو په خپل باندې په پروګرام کې ګډون کوونکي د عوامي نیشنل ګوند او د خیبر پښتونخوا په خوانې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین مشال لیډو ته ویل
چې په خبر کې آی ډی پیز ډیر زیات راغلي دي لاغې نه مونږه یو مخصوص چې کوم خلک مونږه مطلب مدد وسره کولی شو امر اغوست دي او هغه مونږه چې کوم دین دوی ته پیکج ورکو دا صرف په دې باندې د دوی په دې پیسو سره کار شته نه خدای د غدای په غم کې شراکت دی دوی ته یو یاداشت دی او دا مونږه د دوی سره د پښتونولای د رورولای او د خپل وطن د وطنولای هغه یو درد او غم چې هم دوی سره شریک
بل خو د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو تنظیم یا نیشنل یوت ارګنایزیشن یو مشر محسن داور مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه د عوامي نیشنل ګوند او د دې د ځوانانو تنظیم په ګډه باندې خوشه د شمالي وزیرستان زورو پورو کورونو ته مالی مرستې ورکړې دي او دوی به دا جاری ساتي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو په ممندو ایجنسی کې جوړ شوی سپورتس کمپلیکس پر ځای دی چې د سیمې ځوانان پکې لوبې او ورزشونه کوي اکثره وختي حکومتي ادارې د خپل استعمال لاندې راولي یو وخت و چې په همدې ودانۍ کې د سیمې بې کوره شو خلکو ته مرستې ورکول کېدې چې دا مهال بیا د سیمې د خلکو لپاره متبادل سړک په همدې ودانۍ کې تیر کړل شوی دی د مشال لړیو خبریال شانواز ترغزی د غلنۍ د سپورتس کمپلیکس په وران ویجاړ حالت دا رپورټ موږ ته را لېږلې دی
دا محمد جنسی په غلنۍ سپورتس کمپلیکس کې ل اول ورځ راهسه د لوبو د سرگرمیو سره سم د لوبو نه علاوه سرگرمیان کیږي چې اول پکې د خوراک نه نړیوالې ادارې د خو به کورشی ول لپاره د خوراکونو تقسیم کړي او دا سات پکې د زوړ سرک ته مرمت پوجا متبادل لوی سرک جوړ شوی دی د پیس کرکټ اکیډمي محمد جنسی جوړون کې شاه محمود مومن سره مخابره وکړه نو هغه د یاد کمپلیکس د حالت په اړه وویل
په لکونو روپۍ کې حکومت لګولې دی او اوسې هغه پوزیشن نه دی بلکې چې څوک راشي هغه ته دان ځان نه لګی چې دلته غوڼې مخ کې ماته گیم کې دو
او شاه سوار مومند وویل چې هغه ځای کې چې باید د ځوانانو په لاسونو کې د لوب او ضرورت وي یو وخت داسې و چې پکې به خوراکونه تقسیمېدل او دغه ظلمو په لاسونو کې به لاس ګاډي وو
د آی ډی پی څو وخت یو ګورې نو هغه خلکو چې چا بچا سره په لاس کې بیٹو نو هغه داسې یو وخت راځي چې هغه سره به ګاډي وي د مواد غنول او دا هغه د لوب کوم سہولتونه چې هغه ټول خراب شو شکه هغه روړې چې بالکل زموږ د دې سپورتس کمپلیکس په منځ باندې ورسته
یو ځای خبريال فوزي خان مومند دې کمپلیکس ته رسیدل زیانونه په اړه وویل
پاره کې به دا کم آی ډی پیز دي چې دوی ته به کم راشن ملاوېدو هغه به بدل تراتلل او دلته به ولاړو په قطارونو کې اوس له فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن دوی لګی دي د غلنین محمد ګټ فورې دا کم روډ شي جوړیږي نو دغه د فار دوی مختلف ځایونو کې ډایورژن ورکړي دي نو دوی هم دغه د مین ګیټ چې کم دی د سپورت سټیډیم په دغه کې او دغه شوی او دغه یو سایډ بون دیوال چې کم دی غیر غرزولې او تقریبا درې سالور میشت چې کم دی هغه ګاډي په دغه سپورت سټیډیم کې تیرېدل
نو کله به وي چې دې کمپلیکس حالت خکړی شي او ودانی بیا روغ کړی شي د پښتنو می د فاټا سکیورټی ریټ لارخه مقرر شوی سپورتس منیجر محمد جنسی سید اختر نه وکړل
د دبليو او د طرف نه کوم لیټر اغي ته راغل او هغه ماته ولې کو هغه ما سره فوټو کاپی شته هغه دا چې څنګه زم دا کمپلیټ شي ډایورژن زم ختم شي نه سبا تاسو نه کوی دا مونږ جوړو او صحیح طریقې سره جوړو یو بل غلنې کې زم مونږ اوس نه وي د سکیم نه نو لیک دا کوم بول ریوال شي دا ټوټلی دا پکې مونږ جوړ کوی نه دا پکې مونږ د سنگ
په دې کمپلیکس کې دا سات د دیوالونو د ړنګېدو له وجې هر قسمه ځناور په میدانونو کې ګرځي او د خراب حالت له وجې د بارانونو اوبه د دې کمپلیکس په منځ کې څو ورځې ولاړې هم وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15000 315 15000 940
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو د روان خبرونې نیمایي ته ورسیدو. د نیسا اجملنا د خبرونو لنډي سورو.
د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د تیښتو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. بلخ وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تېر ماښام په بنو کې د شمالي وزیرستان د اتمانسو قبیلو مشرانو لویه جرګه کړې چې پکې د حکومت نه د کډوالو سره د مرستو د امنیتي سرتیرو لخوا له ولس سره د سم چلند د پوځي عملیاتو د ختمولو غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي دي چې د حکومتي ادارو د تصدیق وروسته د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې تر اوسه 5,50,000 سره خلک بېکاره شوي دي چې پکې زیاتره ماشومان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په دوره تللی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې نواز شریف به د خپلې شخصي دورې پر مهال د سعودي عرب چارواکو سره د منځني ختیځ په صورتحال او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې کوي. یونام د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د دویم پړاو رایو د پلټنو د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کړی. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال عبدالرحمن پوتکی ویلي دي چې د ټولو رایو د پلټنو د بهیر د چټکولو لپاره په پام کې ده چې د اختر تر رارسېدو پورې نورې ډلې هم په کار وګمارل شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غزا پټه د مرګ شوبلو د شمیرو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلي او د دښمنیو د ختمېدو غوښتنه یې کړې. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر د قاهرې په سفر لاړ شي. د اټومي انرژي د سار نړیواله اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو طاقتور هیوادونو سره د تیر کال تړون په بنسټ خپل د غنی شوو یورانیم او د ګیس تر ټولو حساسه زیرمه د لمیانځه اوړلې ده. او د روس په لابل کې غوښتونکو مشر ویلي دي چې د اوکراین امنیتي ځواکونو په دونیسک ښار کې په یاغیانو برید کړی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د هالینډ د څیړونکو یوه ډله نن د اوکراین د ختیځ هغې سیمې ته ورسیږي چې د ملیشیا د هوایي شرکت یوه الوتکه پکې د حادثې ښکار شوې.
لن خبرونه مو د انیسی اجمل نو اوریدل. اوس اوریدونکو وخت شوه چې د مشال مرکه ونیز خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د دې ونې په پروګرام کې د وتلی پښتون لیکوال نور البشر نوید خبرې اوري. لن موډي سره په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړي ده.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې نور البشر نوید صاحب ملمه دي. دی د پښتو ژبې ستر شاعر ادیب لیکوال افسانه نگار ڈرامے ہم لکھ دی او مجلہ ہم چلے دا لیکوال پنوم کالم ہم لکھی اور اسپانو کے پدغ ٹول اڑخن با تے تپوس نہ کو نور بشر نوی صاحب تاسو یو جہان مننا چ منتا مو وقت را کو کدم گور دن کو تمو دوے چ تاسو دا خیبر پختونخوا کم سی میں سر تعلق لرے او ابتدائی ذکر مکم ذکر دی.
ډیر تشکر لرا مننا چ مال مو په مشار کې د خپل منوال سره دا نه پنه غدا خبر مکر کړه. څنګه د روایت تر مخه لکه د خپل ځان تعارف په خپله خامخا پلو مینوال سره کول ضروری دی. دا تعارف مونږ څو سوزه کړی خو بیا هم ستاسو سوال او د یو پښتنې په جواب کې زه دا وایم چې زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو. اسې خو دا کلی په ډیر اطرافو ته پروت دی. خو که د تاریخي پس منظر ته وګورو نو دا د علم او ادب او د سیاست او د ډیرو اهمو شخصیاتو چې زه به د حافظ ادریس صاحب د نوم سره یاد کوم ځکه چې هغه یو ډېر لوی سکالر و. نو او داسې وخت په وخت هغې خپل خپل شاعران ادیبان دانشوران سیاسي خلک او لوی لوی عالمان د تحریکونو خلک زیږولي دي. نو زه به هم ځان ته په دغې تسلسل کې یو فرد ویم چې ما په خپل کلي کې زیږون مې په تورو کلي کې وشو او د بنیادی تعلیم مې هغه ته وشو. بیا وروسته د ژوند هلو زلو داسې راواغ شو چې بیا زه د کلي نه ډېر په کم عمره کې راووتم او زما هغه تعلیمي سلسله م ډېره وروستو پاتې شوه چې بیا وروستو بیا ما د پرایویټ تعلیم په لړکې هغه ما سنا سرته ورسوله. خو څه ته چې لکه په موجوده حالاتو کې هغه ډېر زیات تعلیم وینو زما هغه نه دی بلکې زه د دولسم جمعه پورې چې په پرایویټ سلسله کې رو رسیدم، نو بیا زما تعلیمي سلسله د خپل حالات او د غربت د وجې او د خپل هلو زلو د وجې او بیا زیات تر د ډرامې د وجې او د لیکلو او بیا د کمرشل لیکونو په وجه زما تعلیمي سلسله ډېر رسته پاتې شو. هغه وخت او حالات او دور داسې و چې لکه سزي مواره داسې وي لکه ما ته دغه ټایم او دغه وخت میلو نه شو، خو تر کومې پورې چې د حالاتو د واقعاتو د خپل ماحول د خپل کلي او بیا د خپل کلي نه پېښور او بیا د پېښور په حواله د ډېرو همو او دانشورانو سیاسي خلکو او ادبي خلکو علمانو سره دانشورانو سره زما دا ناسته وشوه او د هغوی سره زما په محفلونو کې دا ناسته وشوه. بیا ریډیو ټلویزیون
خبرې کوو تاسو خبر وکړه چې په ماشوموالي کې د خپل کلي نه راوتې، نو وجه سوه
دا هغه ماشوموالي هم نه دی لکه زه د لسم جماعت نه پس راوتې ما د کلي نه. دا ما د ماشوموالي خبره په دغه حواله وکړه چې په کوم وخت کې لکه د تعلیم ضرورت یو ځوان ته یو لکتا، نو هغه عمر ما د مزدوری په تکل کې تیر کړ او هغه زما خپل بنیادی کورنی حالات داسې و چې لکه ما ته دا اجازه نه راکوه چې زه خپل تعلیمي سلسله بحال ساتم. بهرحال دغه داغ او دغه تشنگی اوسه پورې زما په زړه کې ده او هغه تشنگی ما په خپلو بچو ما ته کړې ده چې کوم چیز ما ونه کړی شو نو هغه ما په خپلو بچو کو ډېر مطمئن یم. او تر کومې پورې چې لکه زما کلی نه راوتو تعلق ته نو هغه اوم بداسې سلسله نه دی بلکې د قلم په حواله دی. زه د قلم او د خپل ذهن او د خپل فکر چې کوم ما کې لکه د ډرامې هغه د لیک تنده و، ما کې د صحافت هغه یو تنده و، نه لیدلې تنده به ورته ویم ځکه چې ما د صحافت بنیادی داسې تعلیم حاصل کړی نه دی، خو څه ته چې مشاهده تجربه او مطالعه وي نو د هغې په بنیاد باندې زه تر دې ځایه رسېدلی.
نور بشر صاحب تاسو خبرو کا چې تاسو د غربت وجه یا لکه حالات داسی د کلم خبره مو کا، نو دغه مزدوری مو د کلم دا کړو کنه د لاس خپوس مزدوری و تا سیاست شي
اولین لکه کده کلی حالات وګورو ما د لاس خپو مزدوریم کړی دا ست سي دی اړي ویل شي. خو بیا زه چې د کلم په حواله باندې راوته منو هغه ز ریډیو ته اول لاغلی ما د ریډیو نه بیا اخبار ته راغلی او بیا دغه سي د ورسره ورسره د ټلویزیون سي سي راغلی دي. نو شپږ دیرش کاله لکه زما د کمرشل لیکونه وشو او په دغه شپږ دیرش کاله کې ما ډراما ما خپل صحافت ما خپل مجله لیکوال دوه اشکالو فی شزاغه شلوم او دغه سي نور لیکونه چې کوم دي نو هغه زور سره ور سره کوم.
شاعر لکه استاد سنگه چې مو وې د جون اړخونه دي د شعر لیکل د شعر ویل دا مکله بلک
نو ما په یو مرکه کې دا خبره کړې وو او دا د ما د جون یو اهم واقعم ده چې زه ډیر ماشوم ملکه زه ور دې ته وایم چې ما یاد شي چې زه د پرمری طالبېرم. نو زه ناستو ما ته دا احساس نه کېده یا دا ما را پیژن کړو نو چې دې ته شعر ویل شي، خو زما غ تفکر غ ناست هغه حالت داسې و چې ما ته مور وې چې ته شعرونه لیکې، نو ما ته دا احساس وشي چې او دې ته به شاعر ویل شي. حالانکه دا ما مور شاعر نه ده، داسې لوستې مور مې نه ده، خو د هغې په اولنی غږ کې چې کوم دی نو ما ته دا یو الهام وشو چې او دې ته شعر ویل شي. دا د شاعرۍ هغه کیفیت دی.
کوم هغه ړومبه شعرونه ته یاد دي چې
خو د ډېر د ماشوموالي شعرونه نو هغه راته خو داسې یاد نه دي
نه چې داسې شعر وي چې تاسو ته یاد وي، هغه ضروري نه چې تاسو ړومبه شعرونه خو
نو نه داسې راته یاد نه دي ځکه چې شاعری ما بنیادی طور ما شاعری کړی ده، خو یو خو د شاعری هغه دور ما ده نه دی یاد چې ما دا ډومبه شعر ویلې یا ما دا شعر لیکلې ده. دا ما ډېر خوښو یاد اورېدونکو ډېر خوښو داسې ډېر شعرونه لکه ما لیکلي دي خو لکه ما ته یاد نه دی دې وخت کې. او زه ځان ته لکه ما ټیک ته چې بنیادی طور شاعری کړې ده او زه د شاعری په لاره باندې نثر ته راغلیم چې پای کې ډرامه ده کالم دی، خو لکه زه اوس هم چې زه یو ښه شاعر نه ځکه چې په موجوده وخت کې ځکه مشاعری ګورم هغه کې چې کوم د شاعری خوګوالی دی، کوم نزاکت دی پکې، کوم مینه ده پکې، کوم ښکلا ده پکې، هغه به زما په شعر کې هغه عمرني شعر ما داسې لیکلی داسې وایده دی داسې لیکلی مې داسې مې سوچ کړی دی چې هغه زما د خپل اندرونی کیفیت زما د خپل سیاسي فکر زما د خپل یو نظریاتي فکر یو هنداره ده بس زه ورته خپل او د دې حالاتو یو پیغام مې لښوم.
تاسو خبرو کا چې تاسو راله تاسو لکه د ډرامې لیکل یا ډرامه مو لیکل ډرامه کې تاسو یو ډیر لوی نوم دی لومبه ډرامو لکه هغه څنګه ډرامې وي او څه داسې دغه چې تاسو دغه اړخ ته مو فکر شو ډرامه لیکل
زه چې اول اول ریډیو تر عالم نو دا 1976-77 نو ما به دا وړی وړی فیچرې مزدور کار د خویندو پروګرامونه دا باتور پروګرام دا وړی وړی ډرامګې د لسو منټو دا به ما لیکلی او داسې واړه واړه نظمونه به مې لیکل دا زما ابتدا وه بیا ما چې کوم لوی ډرامه لیکلې ده نو هغه یو کم اتیایم چې لکه ما صوفی اسحاق سره په اولنۍ لوی ډرامه د ریډیو وکړه او په هغه وخت کې چې د ریډیو ډرامه به لکه دغه وخت کې وشوه دغه پرایم ټایم و د ریډیو د ډرامې نو هغه به یو ډېر مستند رایټر ګڼل کېده نو ما د پاره لکه دا اولنۍ ډرامه چې وه تته رڼا د هغې نوم و صوفی اسحاق د هغې پروډوسر و او دا ما په یو کم اتیایم کې کړې وه نو دغسې ما ته یو موقعه ملو شو چې یاره زه د ډرامه ولیکم او زما خپل هم یو دا شوق پیدا شو چې ډرامه کې کما ما ته د خپل اندرونی کیفیت دا غی یا د خپل کتار سیس کم مکمل اویدن او ما ته په شعره کې دونه نه ملي اویدن ځکه چې په ډرامه کې ډیر کردارونه په ډرامه کې ډیر مختلف واقعیاتی کیسې نو د هغه په بنیاد باندې سړی خپل اندرونی کیفیت هم ډیر واضح کولی شي او کریکټرایزیشن دا شي چې لکه هغه ستانه په یو وخت کې وړوکیم جوړی ځوانم جوړی بډام جوړی خزم جوړی جنیم جوړی بدماشم جوړی خسړیم جوړی دا د ډرامې کریکټرایزیشن چې په هغه کې ماته د خپل اندرونی کیفیت د اظهار یو ډیر خمو کمل شو نو دا هغه نه پس لکه ما دا وګڼل چې زما میدان د ډرامې زکه چې په ډرامه کې زه ډیر په فراختیا سره دا کولی شم چې دغه زسه وایم زسه لیکل غواړم زیازه خو در غواړم هغه په ډرامه کې ډیر کولی شم
بالکل جی تاسو خبرو کا ته ترانه تاسو لویا لکه ډرامه وا دا هغه نه پس بیا د ډرامو کیسه یو نوم دی کاغه په ټلویزیون باندې دی کې په ریډیو باندې کوم داسې ډرامې دي چې هغه تاسو ډیر زیاتې خوښي وي او ریډونکو او کتونکو خو تاسو هر ډرامه خوښ کړی ده
نو دا سوال چې ما نو شي نو زه یو ډیر یو سوچ کې لرم ځکه چې که د یو سړي له شل زامونې تور ته ستا پکې کم زی خوښ دی هغه د شل واړه مې خوښ دی نو دغه سي ډرامه یا تخلیق چې کوم دی هر تخلیق یا د فنکار چې دی د تخلیقکار هغه د هغه بچی دی نو زما خو هر هغه ډرامه خوښه ده چې زمانه پیدا شوې ده ما هغه لوبه ولیده ما هغه کې کردارونه جوړ کړی دي او ما هغه له جبه ور کړی ده او ما په هغه کې د خپل چاپیریال یو داستان بیان کړی دی نو هغه زما لپاره ټول ډیر خوږې ډرامې دي خو زه چې په اوس تاسو د خبرې پرانا کې کوم خبره کوم نو هغه دا ده چې باز ډرامه کې باز کریکټر داسې چې هغه د یو رایټر یا د یو تخلیقکار یو یا کفنکار کې ده هغه نو هغه د هغه دننه یو گوشه کې یو موجود یو کریکټر دی هر کله چې دا کریکټر د رایټر د رایټینګ په وخت کې مخې ته راشي نو هغه وایي چې یاره زه دې سره زیات نه زیات مینه وکم ځکه چې دا دې خپل ځان ویجوالایز کوي نو دا چې ډرامې ډېرې دي چې په هغه کې ډېر کریکټرو کې ما خپل ځان خپل ژوند او خپل هغه سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر چې کوم دی نو هغه ما ویجوالایز کړی په هغه کې دا سي ډېرې ډرامې دي خو زما د پاره چې کوم نقش دی نو هغه دی سلګی ده هغه اسمان دی خاپونه دی او بازار دی انا ده دا د اردو سیریلو دستار د اردو سیریلو نو داسې ډرامې دي چې په دې کې زما خپل جون د خپل جون ذاتی کریکټر چې کوم دی نو هغه هغه کې ما په مختلفو شکلونو کې ځای کړی دی نو په دغه وجه لکه ځکه ستا د خبره ته ویم چې کومه ډرامه درته ګرانه ده نو دغه ډرامې ما ته بیا ډېرې زیاتې ګرانې چې په هغه کې د نور عامو خلکو سره سره زما خپل ذاتی کریکټر مو
نور مشر نه سیب کده ډرامې چا نه وی کتلې را نه وی اوریدلې او تاسو وایي چې کردارونو کې تاسو کاسي و تاسو دغه ونو کزه تاسو نه دغه پښتنو کوم چې تاسو شخصیت لکه تاسو سوچ تاسو فکر دا به زم غوریدم کې څنګه دی کې تاسو ساده تاسو اجستبیت تاسو چک مزاج تاسو انقلابی
دا تاسو چې کوم پوینټ نو ولرم دا زه تکراروم نو هم دغه يم چې دا تاسو سوې
مینه مو کړه دا
مینه خو چې انسانونه کې نیمګړې ده ځکه چې مینه خو انسان لا د انسانیت معراج دی او د مینې نه بغیر خو انسان زناور دی چې شعور لري او جمالیاتي حس لري او بیا شاعري او بیا لیکوالي نو هغه خو به مینه خامخا کوي. زه شاعر او د لیکوال دیو تصوراتي غونې دنیا ده. زه دا نه چې کني زه یو محبوب لرم خو زما په زما او یاد هر یو رایتر د هر یو شاعر یو تصوراتي دنیا کې خپل یو محبوب وي. نو لکه مونږ دننه د مینې دغه عنصر چې کم دی نو هغه وخت په وخت شکل راځي د کرکټر په شکل کې یا د شعر په شکل کې یا د افسانې په شکل کې. نو هغه ذکر راځي چې هغه په مونږ کې موجود وي. نو زه به دا ووایم چې مینا د انسان نه سړی جوړ.
نور بشر نوید صاحب تاسو خبره کوله چې تاسو دولسم پورې زده کړو کې نو دغه زده کړې تاسو بیا پوره کې لکه تاسو بیا څومره دغه وکړو سبق مو څومره ووي؟
نه ما نه بیا سبق مخکې چې کوم دی نو ما ونه ویل شو ځکه چې زه د ژوند په داسې سکنجو کې اون ختمه داسې زیموارو کې اون ختمه د کور او د بار او د حالات او د نوکرو چونکه سرکاري نوکرې وای نه او د اخبار نوکرې تاسو تخپل پته چې څنګه او طبیعت د پښتو د صحافت هغه میدان هم تاسو ته معلوم دی چې په کوم وخت کې ما په پښتو صحافت د نیو میز نه شروع کړ د وحدت اخبار نه. نو هغه هم تاسو ته پته لکه چې دلته د پښتو د اخبارونو حالت سره یا د یو کالم نگار بسو معاشي. نو په دغه حالاتو کې لکه ما نه شو کولی چې زه وړاندې لرشم او بیا ما ته هغه ضرورتونه هم داسې پیخ نشو چې لکه زه د تشنگی محسوس کوم. خو د ژوند په یو ډګر کې خامخا انسان ته د څه ناڅه تشنگی احساس کیږي او تعلیم پوها زده کړه او مینا عشق دا ټول سیزونه داسې چې د دې هیڅ وخت نه دی معلوم. دا د عمر کېد نه لري ځکه چې وخت تیریږي حالات بدلیږي ضرورتونه بدلیږي انسان بدلیږي. نو ظاهر خبره چې هغه به دغه ضرورتونو تر مخه داسې یو نوی ټکنیک یو نوی پوها نوی زده کړه لکه اوس چې لکه تاسو چې په کوم دور کې صحافت کوي په کوم دور کې رپورټینګ کوي په کوم دور کې لیک کوي نو دا د هغه دور نه زیات ډیر زیات تیزم دی او ډیر زیات نویم دی. او دا ګلوبل ویلیج په حواله چې مونږ خبره کوو نو لکه کزه د پیښور صحافی عالم او کده امریکای او کده بلی دنیا صحافی عالم دا هغه زمواره دا هغه کړو وړو دا هغه انداز یو دی دا هغه مسلې یو دی. نو په دغه حواله وخت بدلیږي حالات بدلیږي او وخت او حالات بدلیدو سره چې نور ضرورتونه بدلیږي نو ظاهر خبره ده چې دغه څه به د صحافت او دغه څه به د ډرامې او دغه څه د شاعرۍ او دغه څه نور لوازم چې د ژوند دی هغه بور سره سره بدلیږي.
تاسو د لیکوال میگزین باندې هم خبره کوو نور بشن نوی صاحب تاسو خبرو کا چې د قلم مزدور چې وی صحافت کوي هغه نور لیکونه کوي هغه ډیر سخت وختونه تیریږي مالی لحاظ سره. نو دا څه وختونه زیات دي چې را لکه ډیر د مالی لحاظ سره ډیر سخت او دغه فکر مراغلی چې را دغه بل څه معاش وګوره بل څه روزګار وګوره دا څه یو وخت راغلی دا څه ته
نو تر کومه پورې چې د سخت حالات او خبره ده نو هغه وسم نه هغه بیا مې ځکه چې دا وطن او دا منطقه دا څه د حالات داسې دې چې دې دې کې خو به غربت لازمی او په لیک کې په قلم د قلم په مزدوري کې دا چې څنګه زما ذهن دی یا چې څنګه زه کوم نو سوال نه پیدا کیږي چې لکه دا مسله یوارې شي. خو زه د خدای پاک نه په دې ډیر شکر گزار یم په یو خصوصي ځنو هغه کې دم دی چې لکه زه خدای پاک داسې یو سخت حالاتو کې او داسې یو غریب کور کې او په خپل داسې غربت کې پیدا کړل وی کړې او سړې کړې چې هغه ډیر یو سخت وخت دی او اوس مطلب دی چې دا حالاتونه لکه څنګه چې ما وخت وی چې ضرورتونه بدلیږي حالات بدلیږي نو سنا سره لکه چینجز خامخا راځي انسان کې دا په ګټه وټه دا په معاش کې. خو زه به دا وایم لکه چې کزه غریب نه وي زه به یو خو رایټر نه وي کزه پداسې کور کې پداسې مسلو کې پیدا شوی نه وي ما سره به دا یو سوچ او دا یو سیاسي فکر او دا نظریاتي فکر دا بر اثر نو کزه پداسې په خپل پداسې مسلو کې پیدا شوی نه وي لوی شوی نه وي او دا احساس سره سره نو ما به دا هیڅ نه لرم. نو هر کله چې ما ته د خپل غربت دا دومره ډېرې سیزون را کړی دا دومره ډېرې نامات را کړی نو زه د خپل غربت باندې فخر هم کوم زه په خپل غربت باندې نازېږم زه په خپل غربت باندې ډېر زیات کزوه منو غاویر په پدېما چې دې غربت مال دا ژوند را کړی دی دا وخت را کړی دا حالات را کړی دی دا نوم را کړی دی چې نن ما ته یو بل ته مخامخ ناشته ځکه چې تاسو اوم داسې سړی غواړي چې څنګه زیم تاسو زما غربت سرکار نشته تاسو زما فن سرکار دی زما قلم سرمکار دی زما دې سوچ او زما دې فکر سرمکار دی. نو د دنیا ډیر اهم شخصیت چې وګورو دا غي تاریخ شو وګورو دا غي بیک گراوند شو وګورو هغه د غربت نه ما به اکثر دا خبره کوله چې اجمل صاحب که غریب نه وینو د بده غیرت څنګه نه کړه. اجمل صاحب چې کله روس ته تللی دی ادا چې د نور دنیا سیلونو باندې تللی دی نو بیا د هغه په شاعرۍ کې هغه زور نشته چې په کم زور د غیرت په چغه کې. نو که دغه حالت مال څوک بدلی او په دې شرط بدلی چې ته به بیا داسې نه نو زه بهیم خدای مې بدل نه
کړي. بیا وګورو پښتو ادب کې داسې شتمن خلک شته شاعران خوشحال بابا سردار او د خپل قام غنی خان نو د دې دغه شاعرۍ ته په کم نظر ګوري.
نو د هغې شاعری که وګورو هغه د خپل دور د تحریکونو یو ښه شاعری ده. خو داسې که مونږ راوالو داسې د ګوتو په شمېرو وشمېرو کنه دا به یو څو تنه. او که خوشحال بابا تاسو سردار یاد کنو د هغه د سردارۍ شاته د مغولو او بیا د مغولو نه پس د پښتنو سره د ودرېدو یو لوی تحریک او د شاعرۍ یو لوی بنیاد دی. زمونږ د شاعر د پښتو شاعرۍ بنیاد دی، د مزاحمتي شاعرۍ بنیاد دی. دغسې که غنی خان وګورو داسې که نور هم ډېر ښه ښه د کوره خانان او شتمن خلک شته چې هغوی
نورمنشان نوید صاحب ستاسو شخصیت ته به راشو، ستاسو لیکنو ته به راشو، ستاسو لیکوال رساله لیکوال مجله چې دا په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې یو ډېر لوی اساسه ده، دغه سوچ مو کله رالو څنګه رالو چې دغه د پښتو یو رساله پیل کې؟ او دا خو ډېر سخت کار نه دی.
دا زه په وحدت اخبار کې هغه وخت کې په ما کالم لیکه او زما یو ملګری یو شاهجان او یو دغه ښځه وه عصمت. اسمت شاهجان زمونږ په ملګرتیا کې او زمونږ په سیاسي ماحول کې او په محفلونو کې داسې و چې دا لازم ملزوم و چې چا به وي چې شاهجان نو هغې به وي چې اسمت شاهجان یاد. نو دا زمونږ هغه سیاسي ملګري و چې د دغه ځای نه مونږ د لیکوال ابتدا شروع کړه. نو لکه ما ته دا هم پته نه لګېده چې د دې دا پیسټنګ څنګه کېږي، د دې دا چپۍ څنګه کېږي، د دې دا کمپوزنګ د پروګریډنګ، هغه ما ټول هر څه په خپله په ناجانه حالت کې وکړه کنه چې او یاره دا خبره ده. نو هغه چې اولنۍ رساله مونږ چاپ کړو چونکه د پښتو رساله خو ویم نه، نو هغه یو ډېر ښه پذیرایي وشوه او خلکو ډېره خوښه کړه. بیا هغه مونږ یو څو کاله چلولو، بیا څنګه چې د پښتو د رسالو ډېر کم عمرې، نو هغه په کم عمرې کې بس دغسې بند شو. دغه حالاتو د وجې چې پیسې نه وي او د پښتو رسالو ګراوند هم دغسې نو، نو بیا په دویم دور کې بیا مونږ په هغې باندې یو کوشش وکړو او یو څلور پنځه کاله هغه بیا دغه شو. خو بیا د ډېرې اوږدې غیر حاضرۍ نه پس ما په خپل دا یو دغه وکړه. دا ما ته یاد دی هغه واقع چې دا درېمه جنوري وه، ما د صنوبر حسین کاکا جي د هغه کالم مې لیکه. نو ما ته دا هغه ژوند را یاد شو چې هغه په نش نیمګړې حالاتو کې لکه د صحافت د پښتو د مزاحمتي صحافت یو بنیاد ایښی دی. نو ما دا یو سوچ وکړو، ما دا یو ضد وکړو ځان سره او دا مې یو کس وکړو چې یاره زه به د صنوبر حسین کاکا جي په شان په نش نیمګړې حالت کې لکه دا لیکوال بیا شروع کړو. نو په درېیم دور کې ما شروع کړه او دا دې روانه ده. د دې ټول عمر دوی ښکاره جوړیږي، په دې کې چرته دوه کاله بند نه شوي، چرته یو نیم کال بند نه شوي. او لکه اوس چې لیکوال په نو حالاتو کې کم خپل لوستونکي لري، کم مینوال لري، نو هغه یوازې نه دلته په دې پښتونخوا کې بلکې په کراچۍ کې، په کویټه کې، په افغانستان کې، په بهر ملکونو کې د دې ښه لوستونکي دي او هغې ډېره مینه ورسره کوي. او ما خپل داسې د یو څو ملګرو تجزیه نګارانو خپل یو ټیم جوړ کړی دی چې هغوی ما سره ډېر کومک کوي، ځکه چې لیک ډېر ګران کار دی. نو که زه ټول لیک ته کېناستم دا خو کتاب چاپ کول دي کنه، خو به صرف زما یو ذهني. نو ما مختلف خلک راغونډ کړي دي چې هغې کې چې کوم دی نو زیاتر سیاسي رساله ده کرنٹ ایشوز باندې.
بیا نوربشر نوید صاحب، دا د پښتو ژبې او د پښتون کام بدقسمتي نه ده چې دلته ورځپاڼې لکه د پښتو ورځپاڼې هم په نش حساب دي، داسې میګزینونه. ستاسو ډېر لوی محنت دی چې دغه لیکوال مو جندې ساتلی دی، د پښتون رساله ده. نو د نورو ژبو په نسبت په پاکستان کې ډېر کمی دي د پښتو ورځپاڼې، د پښتو میګزینونه.
بدقسمتي هم ده او بے حسی هم ده چې دا تاسو چې سو دا زه بیا نه تکراروم، دا خبره بیا اوږدېږي. خو زه به دا ووایم چې دلته د پښتو هر لیک چې کوم دی د هغې هیڅ ګراوند نشته. یو د یو څو معتبرو شخصیاتو شاعرانو کتاب به خرڅېږي، خو لکه که مونږ وګورو نو د نورو خو شاعرانو کتابونه نه خرڅېږي، ځکه چې دلته هغه ګراوند نه جوړ شوی. که مونږ وګورو نو د پښتو ټول بجټ د لیبرارو، د سرکاري لیبرارو بجټ، د سکولونو، د کالجونو، د یونیورسټو بجټ چې کوم دی، نو هغه د اردو کتابونه ته ځي، هغه د انګریزي کتابونه ته ځي، هغه د بلې صوبې نه باقاعده یو لیټر راشي چې د دونه دونه کتابونه به تاسو اخلي. اوس دا بجټ خو د پښتو د کتاب دی، ځي پنجاب ته ځي، د اردو کتاب یې، د انګریزي کتاب یې، د پښتو کتاب چې کم دی نو هغه نشته. نو چې چرته د یو کتاب خپل بجټ شته او هغه نه ورکړي کېږي، نو هغه ته به د پښتو رساله او اخبار چې کم دی نو هغه به څه ژوند ومومي. خو دا څه چې دی نو دا د خلکو کې ژوند نه دی، د خلکو کې زور نه دی، دا د پښتو کې خپل زور دی چې خلک نور کامونه لګي هغه خپل ژبه ژوندۍ ساتي، او زمونږ ژبه دونه زورور ده چې مونږ یې ژوندۍ ساتلی، ځکه چې مونږ کې هغه هیڅ نشته چې دا مونږ ژوندۍ وساتو، دې ځان په خپل ژوندۍ ساتلی. او ځکه ځان ته وګورم کنه، ما تر اوسه پورې شپږ دېرش کاله پښتو وخوړه، ما نه د اردو صحافت کړی، نه د انګریزي صحافت مې کړی، نه اردو په هغه حواله باندې زه داسې ډېر دغه لرم چې کنه دونه ګراوند مې نه، نه انګریزي راځي. ما شپږ دېرش کاله د پښتو په صحافت پښتو وخوړه. خلک وایي چېرته تا مشن، زه ورته دا مشن نه دی، دا خو معاش دی، ما خو د معاش په تور باندې هغه تاسو ورته مشن په دې وجه وایه چې ګراوند نشته د دې، او ما په هغه میدان کې هغه پښتو هغه لیکوال ژوندی وساتنه. تاسو ورته په دغه جذبه باندې په دغه نوم باندې ورته مشن ویلی شي، خو لکه که زه ذاتي طور وګورم نو دا خو ما وخوړه شپږ دېرش کاله، خو ما خپله پښتو وخوړه، ما له خو بل چا سره نه کوم، دا د ما د پښتو کې زور دی که ما کې زور دی؟ ما کې خو زور نشته، څو خو وګیم پښتو مې مړه ده.
جی بالکل، ستاسو د پښتو دپاره ډېر زیات خدمت دي. ستاسو چاپ کتابونه شته؟
ما چاپ کتابونو کې د کالمونو دوه انتخاب مې کړی دي، ما ته غوږ شه، یو ټول په افغانستان باندې دی، هغه وخت حالات داسې وو، او بل چې کوم دی نو هغه کې افغانستان او د دې ځای حالات، هغه دویم کتاب دی زما د کالمونو. بل مې دا ډاکټر نجیب د دور نه وایله تر طالبانو د دور پورې، وطن یا کفن په نوم باندې چې پای کې زیاتره د ډاکټر صاحب عبدالله لیکونه دي، دا هغه خبرې دي، مرکې دي او نور څه دي، هغه مې کړی دی. او دغسې د شاعرۍ کتابونه مې مشالونه افغانستان کې چاپو، هغه خو ډېر مخکې چاپو، 1978 کې چاپو، او دا دغه چې یو دا بیا اوس مې د هغې او د دې دواړو دغه را واغښتنو زولو مشالونه مې د جوړ کړو. ما سره چې څه لږه ډېره شاعري وه نو ما یې چېره دا به یو ځای ته راولم نو محفوظه به شي، ځکه چې زه اوس هغسې په هغه رفتار شاعري نه شم کولی، نه کومه، نه ما سره وخت شته، که نه سر ځان له یو وخت غواړي منډه تړلې، نو د نورو مصروفیاتو د وجې چې کوم دی نو لکه شاعري زه هغسې کله ناکله که ډېر چپره باندې راله دا را باندې په خپل زور باندې ځان ولیکم ولیکم، خو لکه زه دا هغه شاعري په هغه حواله نه شم کولی چې د ډېری یو پاڼه ولیم چې دا 220 غزل شو، 220 غزل شو، نو بس خو چې مې لیکه خپل زړه هغه دغه را باندې راشي هغه وکم، هغه شاعري د شاعري هغه خاپېرۍ سره خبره نه کله ناکله خبرې وشي او بس بیا هغه روکه شي هغه خاپېرۍ.
که زمونږ اورېدونکو ته مو په آخر کې دغه د شاعري دغه خاپېرو سره خبرې چې تاسو تازه کلام وي یا داسې زړه شاعري وي چې هغه
کله چې د ورور خبر راشي نو بس دغه ځای کې زمون خلم، ځکه چې ډېر دا نوي شاعران او بلکې هغې داسې دغه لري چې داسې یاداشت لري چې هغې ته نه یوازې خپل شعرونه هم یاد وي بلکې د بل شعرونه، ما ته د بل شعرونه یاد وي خپل دا ته نه دی یاد، او دا وجه ده چې د بل هغه شعر را باندې خوږ ولګي نو هغه راته یاد شي. خو بهرحال یو څو شعرونه به درته زه وایم دا د کتاب کې افتزولو مشعرونو کې چې دا ما په خپله سالګره باندې لیکلی وو دا تېر کال. جانانه اومې نمون ستا د غونډې ځنې خال، جانانه اومې نمون ستا د غونډې ځنې خال، ژوندون مې داسې تیر شو لکه بې جوابه سوال. او زه اوس هم په دې نن کې خپل رخ شوې سوا ګورم، تصویر یم اویزان یم د وختونو په دیوال. او داسې نور شعرونه په کې ډېر دي، خو نه ته هغه لالی او نه زه هغه بشر، وعدې زمونږ د دواړو د روخ کېږي کال په کال.
ډېر ښکلی نور بشر نوید صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو. ډېر مننه
ستاسو، ډېر مننه زما د مینهوالو، ډېر مننه زما د اورېدونکو، ډېر مننه.
ये तो हुसन दलंबो को सूर खूब कणे दे, माँ ये तो हुसन दलंबो को सूर खूब कणे दे, मलगरु माँ मलगरु माँ मलगरु माँ वर खुशिज गले वन तो कणे दे, माँ ये तो हुसन दलंबो को سور خوف کنے دے مائد حسن دلمبو پسور خوف کنے دے سند